تر فروغ تاسې هم ستړي مسي او د ازادي راډیو اوریدونکو ته زما لخوا سلام. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د ننګرهار چارواکي وایي په دې ولایت کې داعش ډله د زوال په حال کې ده. دا مو د دې خبرونې د سر موضوع ده. نور مسایل هم تیرو تر خبرونو وروسته. امریکا د ګډو ځواکونو لیدریسید وایي امریکایي ځواکونه به د څو نورو کلونو لپاره په افغانستان کې پاتې وي. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکولو د څه باندې 8000 محلونو د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش پروسه روانه ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې یا ایف بی آی د یو پخواني ایجنټ په اړه چې له 2000 میلادي کال راهیسې په ایران کې ترې تم شوی دوسیه پرانیستلې ده. د امریکا د ګډو ځواکونو لیدریستیز وایي امریکایي ځواکونه به د څو نورو کلونو لپاره هم په افغانستان کې پاتې سي. جنرال مارک میلی له امریکایي ای بی سی نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره سوه وویل تر اوسه په افغانستان کې هغه ماموریت چې له خاورې به یې ترهګر د امریکا پر ضد د حملې لپاره کار نه اخلي نه دی بشپړ سوی.
That mission is not yet complete.
تر اوسه دغه ماموریت نه دی بشپړ شوی او د دې لپاره چې دغه ماموریت بریالی شي د افغانستان حکومت او د دې هیواد امنیتي ځواکونه باید دا وړتیا ولري چې خپل داخلي امنیت په خپله تامین کړي او له خاورې د هغو ترورستانو مخه ونیسي چې غواړي پر نورو هیوادونو په تیره بیا متحده ایالاتونو د حملې لپاره کار واخلي. پوس وخی شاوخوا 2000 امریکایي او د ناټو د غوڅ ملاتړ په چوکاټ کې د نورو شکیلو هیوادونو په زرګونو سرتیري په افغانستان کې ډیر دي. له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو وتل د وسلولو طالبانو او د امریکا ترمنځ د هغو خبرو یو عمده مسأله و چې شاوخوا لس میاشتې دوام وکړ او په 13 سپتمبر میاشت کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په کابل کې د طالبانو د یوې حملې په عکس العمل کې چې د یو امریکایي سرتیري په ګډون 2000 تنه پکې ووژل سول د خبرې لغوه کړې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکولو د څه باندې 8000 محلونو د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش پروسه روانه ده او هڅه کوي چې د ټاکلي محل ویش سره د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ نتیجه اعلان کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو ویان زبی سادات دغه څرګندونې تیر ماښام وروسته له هغې ازادي راډیو ته وکړې چې د ولسمشرۍ یوه کاندید اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پرون په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې خپل پلویانو ته په وینا کې د دغه محلونو د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش په وړاندې خپل مخالفت څرګند کړ او له دغه کمیسیون څخه غوښتنه وکړه چې دغه بهیر سمدستي ودروي. خو زبی سادات وویل دغه پریکړه د دې کمیسیون د رهبری په اکثریت سبې. شغلی سادات د ځینو لورو هغو اندېښنو ته په پام سره چې شایي د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړنۍ نتیجه بیا وځنډېږي وویل کمیسیون تر ډېره هڅه کوي چې پر ټاکلي وخت دغه نتیجه اعلان کړي.
مون نهایی کوشش هم دغه دی چې په نیټه چې د اقرب دروشته مده د ولسمشرۍ ټاکنو ابتدایي فایل اعلان کړو. خو مونږ مشروطې بللې وې چې د ملوک کمپنۍ په خپل وخت خپل معلومات مونږ ته د راورکوونکو راکړي، د کاندیدانو ناظرین همکاري وکړي پروسه کې. خو اوس هم مونږ نهایي کوشش کوو تر څو وتوانیږو د اقرب په دروشتمه د ولسمشرۍ ټاکنو ابتدایي فایل اعلان.
د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د تلیا میزان پر شپږمه وسول. په پام کې د لومړنۍ نتیجه د راتلونکي پنځشنبه پر ورځ چې د لړم یا عقرب دروشتمه ده اعلان او وروستۍ نتیجه د قوس پر 15مه اعلان سي. د ننګرهار چارواکي وایي د 24 ساعتونو پر مخ د تورخم دروازې له پرانیستل کېدو سره د تورخم په شارګوټي کې ګمرکي خدمتونه هم د 24 ساعتونو پر مخ فعال سوي چې ورسره عواید هم د پخوا پرتله زیات سوي دي. د ننګرهار د والي ویان عطاوله خوجانی پرون نو وخت ازادي راډیو ته وویل
تقریبا دورځي په اوسط ډول تر لس کلو زیات په عواید زیاتواله راغلی دی. د ګمرک د ټول سهولتونه په تخم خارګوټ کې د ښاروالۍ ادارې له لورې برابر شوي دي خلکو ته مسافرینو ته. اوس څلرویشت ساعته باروړونکي او عام خلک تګ راتګ کولی شي.
د تورخم دروازه څخه کم دوی میاشتې مخکې د ځینو مراسمو په لړ کې چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم پکې ګډون کړی و پرانیستل سو. خو له هغه وخت راهیسې د 24 ساعتونو پر مخ د پرانیستل کېدو په وړاندې د ځینو ستونزو راپورونه هم ورکول سوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا د تحقیقاتو فدرال ادارې یا ایف بی آی د یو پخواني ایجنټ په اړه چې له 2000 میلادي کال راهیسې په ایران کې ترې تم شوی دوسیه پرانیستلې ده. ایران وایي دا په دې معنی نه ده چې ګواکې دغه اقدام د دې ښکارندویي کوي چې دغه سړی په ایران کې محاکمه سوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی پرون وویل د اف بی آی پخوانی کارکونکی رابرت لیونسن پیران کې کوم عدلی یا جرمی قضیه نه لري. هغه زیاته کړه د یو لادرکسي وی کس په اړه که هغه د ایران په هر ځای کې وي د دوسیې پرانیستل یوه عادي مسئله ده. د امریکا متحده ایالاتونو د لیونسن د برخلیک معلومولو لپاره د معلوماتو په بدل کې 25 میلیون ډالره جایزه ټاکلې ده. نوموړی د 2009 کال د مارچ پر 9مه د ایران له کیش تفریحي ټاپو څخه د کتنې پر مهال اترې تم سوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نوموړی په ایران کې یرغمل سوی، خو ایراني چارواکي وایي چې په دې اړه خبر نه لري. تهران یوازې دا منلی چې د دې هېواد انقلابي محکمې ملګرو ملتونو ته د لیونسن په اړه یوه خلاصه دوسیه اچولې ده. د ایران انقلابي محکمه معمولا هغه دوسیې څېړي چې تورونه یې د جاسوسۍ، قاچاق، ارتداد او د ایران د اسلامي رژیم د پرځولو پر مسئلو راڅرخي. د پاکستان د پنجاب ایالت په راجانپور سیمه کې پرون په یوه کمین کې 15 کسان وژل سوي دي. د دولت وسلوالو مخالفانو دغه کمین د پولیسو یو موټر ته نیولی و. پاکستانی چارواکي وایي وسلوالو عربي تیبا ساحې ته د پولیسو د موټر له رسېدو سره سم ډزې پیل کړې. پولیسو هڅه کوله د وسلوالو له یوه پټنځای څخه نامعلوم شمېر هغه کسان ونیسي چې تر تعقیب لاندې دي. د پولیسو ویان کلیم قریشی اسوسییټډ پریس خبری اجنس ته ویلي په موړ کې دوه پولیس، دوه استخباراتي مامورین او یو مخبر شامل دي. د پیښو مسولیت سم د لاسه چا نه دی منلی. پرون په بل پیښه کې د پنجاب ډیر غازی خان ته نږدې پر یو پوسټ د موټر سایکل سپرو وسلوالو په حمله کې څلور کسان وژل سول چې یو پکې پولیس، یو لاروی او دوه مشکوک وسلوال دي. وسلوالو هغه وخت ډزې پیل کړې چې لومړی یې پولیسو د درولو اشاره ورکړه. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وایي متحده ایالات د ترکیې لخوا د روسیې د دفاعي توغندیو د سیستم پر پیرولو ډیر په غوسه دی او که انقره له دغې معاملې لاس وانخلي ښایي له نویو بندیزونو سره مخامخ سي. رابرت اوبراین له سی بي اس تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې ترکیه به د دغو بندیزونو اغیز احساس کړي. د اوبراین اشاره هغو بندیزونو ته وه چې د ده په وینا د امریکا د کانګرس د دواړو ګوندونو په ملاتړ به تصویب سي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار دغه څرګندونې داسې وخت کوي چې ټاکل سوی د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د راتلونکي چهارشنبې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري. د ناټو دغه دواړه متحدان د روسیې د هوایي مدافع ضد توغندیو سیستم اس 400 چې انقره له روسیې پیری سربیره د سوریې په شمال کې د ترکیې د پوځي عملیاتو په ګډون پر یو لړ مسایلو په خپلو کې اختلاف سره لري. په رومانیا کې د رای ورکولو د 90% مرکزونو د شمیرل سویو رایو د رسمي نتیجو پر اساس ولسمشر کلاوس یوهانیس چې د اروپایي ټولنې پلوی ګڼل کیږي د دغه هېواد د ولسمشرۍ په ټاکنو کې په لومړي پړاو کې مخکښ ګڼل کیږي. د قسمي نتایجو پر اساس یوهانیس به د سوسیال ډیموکراتیک ګوند له رهبري ویوریکا دانچیلا سره چې په وروستیو کې د صدارت له څوکۍ لرې سوې په دویم ځلي انتخاباتو کې مخامخ سي. دانچیلا د ولسمشرۍ ټاکنو 24% رای ګټلې دي. په همدې حال کې دان بارنا چې په رومانیا کې د دریم لوی ګوند مشري کوي د 14% رای په ګټلو سره په دریم کتار کې راغلی دی. ولسمشر کلاوس یوهانیس پرون په پلازمینه بخارست کې د خپلې رای تر کارونې وروسته وویل دا د رومانیا لپاره مهمه ورځ ده او تاییدوم چې ماته هم مهمه ده. ما د نورمالی رومانیا لپاره رای ورکړه. رومانیا ته د ښه راتلونکي هیله لرم او هیله لرم نن دا تایید ترلاسه کړم چې زیاتره رومانیایان به هغه څه غواړي چې زه یې غوښتنه لرم. د رومانیا د ټاکنو مرکزي دفتر په حواله په ټاکنو کې د خلکو د ګډون اندازه 48% وه. که کوم کاندید ونه کولای سي د ولسمشرۍ ټاکنو په لومړي پړاو کې تر 50% زیات رای وګټي دویم ځلي انتخابات به د نومبر پر 24مه وسی. تاسو آزادي رادیو ته واجی است. د ننګرهار چارواکي وایي په دې ولایت کې داعش ډله د زوال په حال کې ده.
پرله پسې عملیات دي چې په ټولو سیمو کې داعش له ماتې سره مخ و او دوی اړ کړل چې یا له سیمو څخه وتښتېږي یا ځانونه حکومت ته تسلیم کړي.
په بل راپور کې اوري چې د ننګرهار نوی امنیه قومندان وایي چې د زورواکو په وړاندې به له رحم څخه کار نه اخیستل کیږي.
ټولو پولیسو ته چې په ننګرهار کې اوسېږي هر هغه ظالم، هر هغه قاتل، هر هغه اختطافي په دې خلکو باندې هیڅ نه رحم پکار نه ده.
حکومت وایي که هوایی شرکتونه د ملکی هوایی چلند لخوا د ټیکټونو له ټاکلې بیه سرغړونه وکړي قانوني چلند ورسره کیږي. په بهرنی موضوعاتو کې اوري چې ایران په بوشهر کې دویمه اټومي بټي جوړوي. دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو د انصاف پلاټه کې او د ورکو دوستانو د پلاټنې پروګرام. خبرونه د سر موضوع اخلو. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر او د ننګرهار چارواکي په دې ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ماتې خبر ورکوي. هغه ډلې چې په لومړي سر کې په همدې ولایت کې راوټوکېده او امریکا یې هم د ځپلو لپاره تر ټولو لوی غیر اټومي بم چې د بمونو د مور په نوم یاد شوی د دې ډلې پر یوه مرکز راغورځولی و. آیا داعش ډله په ننګرهار کې د بشپړې ماتې تر حده ځپل شوې؟ په دې اړه نوریاس نوري راپور برابر کړی.
د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي د اسلامي دولت ډله یا داعش په ننګرهار ولایت کې چې یو وخت د ډلې اصلي مرکز و ماته شوې ده. مسعود اندرابي دغه څرګندونې پرون یک شنبه د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې په یوه خبري غونډه کې وکړې او ویل چې په ننګرهار کې د سختدریزو وسلوالو پر ضد روانو پوځي عملیاتو په نتیجه کې داعش ډله په دې ولایت کې ماته شوې، مرکزونه یې له منځه وړل شوي او کوم یو مرکز یې که پاتې هم وي هغه به هم د خلکو په مرسته له منځه یوړل شي. خغلی اندرابی دغه راز وویل چې د دې ډلې وسلوال په وړو ګروپونو کې ځانونه په ننګرهار کې دولت ته تسلیموي او په نورو ولایتونو کې به هم د داعش وړې ډلې له منځه یوړل شي. د کورنیو چارو د سرپرست وزیر له دې څرګندونو مخکې د تېرې جمعې په ورځ د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل هم له ازادي راډیو سره په مرکه کې ورته خبره کړې وه او ویلي وو چې د ننګرهار ولایت ډېرې سیمې چې هغه په سلو کې 15 یادې کړې د داعش وسلوالو طالبانو له حضوره پاکې شوې دي. ښاغلي میاخیل هغه سیمې چې تر اوسه پکې د دولت وسلوالې مخالفې ډلې فعالې دي داسې په ګوته کړې.
نگران تقریبا 15% د طالب و داعش د ټول پاک شوه دی، یوازې د حصارک ولسوالۍ پاتې ده او یو څه سیمه په خوږیانو کې او دغه د سپین دغه په لمن کې دوه درې نقطې دي چې هغه ته هم پلان لرو په خپل نوبت سره هغه عملي کوو.
د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې امریکایي ځواکونه چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش فعالیتونه له نږدې څاري او په تیر کې د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د دې ډلې پر یوه مهم مرکز د بمونو د مور په نوم یو بم هم غورځولی و، د افغانستان د کورنیو چارو د سرپرست وزیر د دغې ادعا په اړه چې داعش ډله په ننګرهار کې ماته شوې له څرګندونو ډډه وکړه. خو دې اژانس د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي نظر راخیستی چې ویلي دي د دې ډلې غړي ورخطا شوي او ځانونه دولت ته تسلیم مې وی. خوګیاڼي وویل چې د شنبه په ورځ هم د داعش 22 وسلوال په دې ولایت کې افغان امنیتي ځواکونو ته تسلیم شول. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې داعش په دې وروستیو میاشتو کې سخت ځپل شوی او پر دې سربیره چې په سوریا او عراق کې خپل ځان اعلان شوی خلافت نړیدلی، تیره میاشت په سوریه کې د ډلې د پخواني مشر ابوبکر البغدادي په وژل کېدو سره هم دا ډله ډېره کمزورې شوې ده. د فرانس پرس په لیکنه که څه هم د البغدادي او په افغانستان کې له داعش سره د تړلو وسلوالو چې د داعش د خراسان څانګې په نوم یادېږي ترمنځ اړیکه تل مبهمه وه، خو د ننګرهار د والي ویان ښاغلي خوګیاڼی وایي د البغدادي مړینې هم د دې ډلې د قوماندي او کنټرول تشکیلات مختل کړي دي. ښاغلي خوګیاڼي تېره ورځ ناوخته ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
سره له دې چې د بغدادي له منځه تلل د داعش په ډلې باندې تقریبا تاثیر غورځولی دی. دوهم موضوع زموږ د امنیتي قواو پرله پسې عملیات دي چې په ټولو سیمو کې داعش له ماتې سره مخ و او دوی اړ کړل چې یا له سیمو څخه وتښتېږي یا ځانونه حکومت ته تسلیم کړي.
د امنیتی چارو کتونکو خی دغه داله مختلف لور ورزوی خو د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي وایي چې په دې برخه کې باید له دقت کار واخیستل شي او په هر اړخیز ډول د وضعیت جاج واخیستل شي. ښاغلی اعظمي تېره ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل
داعش تر فشار لاندې مګر په هېڅ صورت په دا مانا ده چې متاسفانه دا ګروپ یې د منډه ولاړ شي په پوره شکل باندې. زه فکر کوم چې اوس لا هم ډېر زیات حد ته اړتیا شته چې طرف سرستي شبکه د افغانستان د خاورې څخه پاکه شي.
ښاغلي اعظمي دغه راز وویل چې که په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې نتیجه ورکړي ښایي داعش هغه ډله وي چې د سولې له بهیر سره مخالف یا ناراضه وسلوال له دې ډلې سره یو ځای شي او د افغانستان راتلونکي له امنیتي ګواښ سره مخامخ کړي.
ومردل چې د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر او د ننګرهار چارواکي وایي چې په دې ولایت کې داعش ډله ځپل شوې ده. په ننګرهار کې مسؤولان وایي د ولایت په اکثرو سیمو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو د ځپلو په هدف اوس هم پوځي عملیات دوام لري، خو د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې د امنیت د کمزوري یو علت په دې ولایت کې د پولیسو کم تشکیل دی. دوی دا څرګندونې پرون په یوه غونډه کې کړې دي. روح الله انوري ورباندې راپور لري.
د ننګرهار والی شاه محمود میرخیل د نوی قومندان ډګروال ایمل نیزی د معرفی په غونډه کې وویل ګڼې سیمې د دولت له وسلوالو مخالفینو پاکې کړي او اوس یادو سیمو ته هر سړی تګ راتګ کولی شي.
ټولو ولسوالیو ته شپه او ورځ دولتي مامورین ولسونه تګ راتګ کولی شي. چرزام ولسوالۍ هغې ته نوي زموږ قوتونه رسېدلي دي، بسونه اچول کېږي او انشاءالله چې د شیرزاد ولسوالۍ په ټوله امن کېږي او امنیتي توسعه به هلته راشي. داعش تقریبا نور په ننګرهار کې ختم دی، نور کم توریستي مختلفې ډلې چې هلته دي انشاءالله د هغې واره ځالې به ختمېږي او ننګرهار ولسونه به یو مطمئن امنیت لري.
په یاد غونډه کې د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی وویل د افغان ځواکونو لخوا په ننګرهار کې د وسلوال مخالفینو د ځپلو لپاره پیل شوي عملیات ډیر بریالي دي او تر هغه به دوام وکړي چې څو ننګرهار له ټولو وسلوالو مخالفینو پاک کړي. په ننګرهار کې د داعش ټغر ټول شوی دی، یو شمیر وړې ډلې پوشوي او هغوی د تسلیمېدو په حال کې دي او پاتې نورې چې فکر کوي نورو ولایتونو او سیمو ته تک سره به ژوندي پاتې شي د هغوی خلاف به هم عملیات پیل شي او هلته به له منځه یوړل شي. خو د ننګرهار ولسونه او د ولایتي شورا استازي بیا وایي د مرکز جلال آباد په دننه او د ولایت په نورو برخو کې د امنیت کمزورتیا یو لامل هم د پولیسو د شمیر کموالی دی. د ولایتي شورا غړي ډاکټر ناصر کاموال له وزیر وغوښتل چې د نورو وزیرانو په څیر دي یوازې ژمنې نه کوي بلکې دوی ته دي د پولیسو شمیر پوره کړي. د کورنیو چارو وزارت هم مانی چې د پولیسو شمیر کم دی او دوی هم هڅه کوي چې دغه تعداد زیات کړي. د ننګرهار نوی امنیه قومندان ډګروال ایمل نیزی بیا ژمنه کوي چې په ولایت کې به د زورواکو او قانون ماتونکو مخه نیسي او قانون به پلی کوي.
د ننګرهار بالخصوص د جلال آباد یا زموږ ولسوالیو د خراتو امنیت چې تر کوم حده پورې معتدل باندې باندې پیږو، کال ته اختطاف ده، کال ته قتل ده، کباغي ځای کې قاچاق بہت مخدر دي، کو وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ټول پولیسو ته چې په ننګرهار کې اوسېږي، هر هغه ظالم، هر هغه قاتل، هر هغه اختطافي په دې خلکو باندې هیڅ نه ورحم پکار نه ده.
د ننګرهار نوی امنیت قومندان په داسې حال کې په ننګرهار کې دنده پیل کوي چې د ولایت یو شمیر ولسوالۍ له داعش او نورو وسلوالو یو څه پاکې شوي، خو د جلال آباد ښار په دننه کې وخت ناوخت په پولیسو او عام وګړو غلچکو او بمي بریدونو او د قانون څخه سرغړونو د خلکو ژوند تریخ کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د هوایی چلند اداره وایي که هوایی شرکتونه د افغانستان د ملکي هوایی چلند لخوا د ټکټونو له ټاکلې بیې سرغړونه وکړي، قانوني چلند ورسره کیږي. افغانان هم شکایت لري چې هوایی شرکتونه د ټکټونو له ټاکلې بیې سرغړونه کوي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره وایي چې د مسافر ستونزو او د الوتکو ستونزو ته په پام ټولو کورنیو پروازونو ته نوې بیې ټاکل شوې دي. د دغه ادارې بیان قاسم رحیمی د یکشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل دغه اقدام د مسافرو له شکایتونو وروسته شوی دی. د ښاغلي رحیمی په خبره هر هغه شرکت چې له ټاکلې بیې سرغړونه وکړي قانوني چلند به ورسره وشي.
هر شرکت کې
هر شرکت چې د هوایی چلند د ملکی ادارې له نرخنامې سرغړونه وکړي موږ د هغې کړندارې له مخې چې په دې برخه کې شته له سرغړونکي شرکت سره قانوني چلند کوو. نمایندګۍ او شرکتونه چې د ټکټ خرڅولو امتیاز لري او ټکټ په ګرانه بیه پلوري موږ اقدام کوو چې امتیاز یې سلب شي.
د بدخشان ولایت اوسیدونکي شبیر احمد او د هرات ولایت اوسیدونکي پرویز نظری د هوایی شرکتونو د پروازونو د ټیکټونو د بیساری پورته کېدو په اړه ازادي راډیو ته وایي هوایی شرکتونه د آزاد بازار او د لویو لارو د نامنې نه په استفادې سره د پروازونو د ټیکټونو بیې دوه برابر لوړې کړې دي.
قیمتي ټیکټ تیاره ده بدخشان
د ولایتي ټیکټ په ولایت کې ډیر پورته سره لدی چې له بدخشان تر کابل نوی امریکایي ډالر ده خو شرکتونه د آزاد بازار نه په استفادې په یو سلو ډیر ډالر پلوري
خود آریانا افغان هوای شرکت د خبرونو مسؤل عبدالمتین فراست آزادی رادیو ته وویل دغه شرکت په ټول هیواد کې د هوایی چلند د ریاست له نرخنامې سره سم خپل ټیکټونه پلوري
زموږ رسمي دفترونه په ټول هیواد کې د هوایی چلند له نرخنامې سره سم ټیکټونه پلوري خو څوک چې په بازار کې له دوهم او دریم لاس څخه اخلي ممکن ګران وي
د ملکی هوایی چلند د ادارې د بیان د معلوماتو پر بنسټ د نوې نرخنامې په ټاکلو کې د شرکتونو اقتصادي وضعیت او د مسافرو ستونزې په پام کې نیول شوي دي د قاسم رحیمی په خبره کوم مسافر چې له هوایی شرکتونو شکایت لري کولی شي دوی ته مراجعه وکړي چې ستونزو ته یې رسیدنه وشي
هر هموطن ما که شکایت ناشی از
هر هیواد دوال چې شکایت لري کولی شي د هوایی چلند ادارې ته راشي چې ستونزو ته یې رسیدنه وشي
د ملکی هوایی چلند اداره دا هم وای چې دغه تصمیم د آریانا او کامیر د هوایی شرکتونو د استازیو په موجودیت او د هوایی شرکتونو د عملیاتي لګښتونو په پام کې نیولو سره نیول شوی دی خان محمد سیند آزادی رادیو کابل
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د پریکړې له مخې باید د 1,844 محلونو رای بیا شمیرل سي وای خو د انتخاباتو کمیسیون د 10,000 محلونو رای بیا شمیري کمیسیون وای په انتخاباتي قانون کې د نوي تعدیل له کبله په دې تړاو د ټولو پریکړو صلاحیت دواړو کمیسیونونو ته ورکول شوی دی خاطر پر دې سو نور تفصیل
انتخاباتي شکایتونو ته د رسیدنې کمیسیون پریکړه کړې وه چې په 40 ولایتونو کې به د 1,844 محلونو رای بیا شمیرل کیږي خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په 8,225 محلونو کې د رایو بیا شمیرنه پیل کړې ده دغه کار اوس یو لړ پوښتنې راولاړې کړې دي انتخاباتي شکایتونو ته د رسیدنې کمیسیون وایي په انتخاباتي قانون کې د نوې تعدیل له کبله د رایو د بیا شمیرنې په تړاو په دې برخه کې واک دواړو کمیسیونونو ته ورکړل شوی دی اوس هغه څه چې د پام وړ دي هغه دا دی چې آیا انتخاباتي شکایتونو ته د رسیدنې کمیسیون چې 1,844 محلونو د رایو د بیا شمیرنې لپاره مشخص کړی دي د همدې 8,225 محلونو له ډلې دي یا نه د یاد کمیسیون د ویان مرستیاله زرمینه کارګر دوی تر دا مهله مو څلور مکتوبونه د انتخابات خپلواک کمیسیون ته استولي خو له بده مرغه هغه محلونه چې موږ د بیا شمیرنې لپاره په ګوته کړي موږ ته یې ځواب نه دی راکړی چې څه وخت به یې بیا شمیرنه پیل کیږي د انتخاباتو مخکنی قانون یوازې د شکایتونو کمیسیون ته اجازه ورکوله چې د هغو محلونو د بیا شمیرنې بهیر مشخص کړي چې اړتیا یې لیدل کیږي خو د دې قانون په تعدیل سره اوس د انتخاباتو کمیسیون هم کولی شي د شفافیت په هدف د رایو بیا شمیرنه وکړي د انتخاباتو کمیسیون د هغه محلونو د شمیر د زیاتېدو دلیل چې بیا شمیرنه پکې کیږي شفافیت په ګوته کوي د دغه کمیسیون وین علي افتخاري د یکشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل د یوې تخنیکي موندنې ښیي چې ځینو محلونو بایومیټریک درلودو خو د نتایجو فورم یې نه درلود د بایومیټریک دستګاه او حافظه یې نه درلوده دستګاهو معلومات په کامل ډول نه دي اخیستي یا تکرار شوي له همدې امله د تخنیکي ټیم او د کمیسیون رهبري پریکړه وکړه چې د دغه محلونو رای بیا وشمیرل شي د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې له دې ټولو جنجالونو سره سره بیا هم کمیسیون شمن دی چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د اعلان شوې نیټې سره سم د عقرب په 23مه اعلان کړي خاطر پردیس آزادي رادیو کابل
مننه چې آزادي رادیو اوري
او د احمد تکل راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندید او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د پرونیو څرګندونو په اړه یو راپور خپور کړی ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د انتخاباتو په درشل کې د نتایجو اعلان هسې هم ځنډېدلی ښاغلي عبدالله په کابل کې په یوه غونډه کې وویل چې خپل نظران یې په یو اړخیز ډول د رایو د شمیرنې او تفتیش له بهیر څخه ایستلی دي واشنگتن پوست د ښاغلي عبدالله هغه خبرې راخیستې دي چې وایي په هغه صورت کې چې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش په بهیر کې د ده ناظران حاضر نه وي نو د انتخاباتو نتایج به هم مشروع نه وي ورځپاڼه لیکي ښاغلی عبدالله چې د ملي وحدت په حکومت کې د ولسمشر اشرف غنی شریک دی په انتخاباتو کې د ولسمشر اصلي سیال هم دی ورځپاڼه وړاندې لیکي چې ولسمشر غنی د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش له بهیر څخه خپل نظران نه دي ایستلي خو ځینو نورو کاندیدانو هم د دې پروسې په اړه مایوسي ښودلې واشنگتن پوست د مطلب په دوام لیکي د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د تلې په شپږمه نیټه ترسره شول، خو د نتایجو اعلان یې د تورونو، اختلافونو او تخنیکي ستونزو له کبله څو ځلې ځنډېدلی دی. د اوسنی مهالویش له مخې ټاکل شوی چې د دې انتخاباتو لومړني نتایج د لړم یا عقرب د میاشتې په درویشتمه نیټه اعلان شي. د برتانیا چاپ ډیلی میل ورځپاڼې هم په یو راپور کې د موضوع ته کتنه کړې ده او لیکي چې د عبدالله دا اقدام د تلې د شپږمې پر انتخاباتو چې هسې هم د خلکو د ګډون کچه پکې ډېره کمه وه او د دوو سیالو کاندیدانو ولسمشر اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله ترمنځ له دوامداره ناندریو ډکه وه، د ابهام یوه نوې پرده غوړولې. د ډیلی میل مطلب زیاتوي عبدالله چې په تیرو دوو انتخاباتو کې هم ناکام ګډون کړی و او د خپلې سیاسي بقا لپاره هڅه کوي، په وار وار د سلګونه زره رایو د باطلېدو غوښتنه کړې ده. ورځپاڼه زیاتوي تمه وه چې د افغانستان په ځوانه ډیموکراسۍ کې به د 1998 کال د ولسمشرۍ انتخابات تر ټولو پخوانیو هغو پاک وي، ځکه بایومتریک دستګاوې چې یو جرمني شرکت چمتو کړې وي د دوه ځلي رایو د استعمال مخه نیولی شي. ډیلی میل په پای کې لیکي چې د انتخاباتو روانه لانجه دا احتمال زیاتوي چې افغانستان به یو ځل بیا د 2014 کال د انتخاباتو په څیر د بحران پر لور ولاړ شي.
او وسمه یو بهرنی مسله تعقیبو. په داسل کې چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د اټومي پروګرام پر سر لانجه یوې نوې مرحله ته داخله شوه، تهران په بوشهر کې د دویمې اټومي بټۍ د جوړولو کار پیل کړ. دغه تاسیسات چې د روسیې په مرسته جوړیږي، ایراني چارواکي په بشپړېدو سره د برېښنا د تولید ظرفیت زر میگا واټ بولي. نوریاس نوری او نور تفصیل.
ایران بوشهر ته نږدې د اټومي دوهمې بټۍ د جوړولو کار پیل کړ. په دغې پروژې سره به چې د روسي انجینرانو په مرسته جوړېږي، د ایران اټومي تاسیسات لا پراختیا عمومي. دا خبر د ایران دولتي ټلویزیون د هېواد د انرژۍ د نړیوالې ادارې د مشر په حواله پرون ورکړ. په بوشهر کې د اټومي انرژۍ لومړني تاسیسات چې د روسیې د اټومي ټکنالوژۍ په مرسته په 2011 کال بشپړ شوي، د نړیوالې اټومي انرژۍ د ادارې لخوا په کلکه انځارل کېږي. تهران وای د بوشهر دوم اټومي بټۍ او دریم ریاکتور بچ د جوړولو پلان ترتیب شوی. هر یو د دې ظرفیت ولري چې زر میگا واټ برېښنا تولید کړي. د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې مشر علي اکبر صالحی پرون د بوشهر د دوهمې اټومي بټۍ د جوړېدو د رسمي بهیر د پیلېدو په مراسمو کې چې تصاویر یې له دولتي ټلویزیون خپرېدل وویل، اټومي قدرت داسې با اعتباره برېښنا تولیدوي چې د هرې دستګاه د تولیدېدونکې برېښنا اندازې له 11 میلیون بیرل تیلو سره چې ارزښت په کال کې 600 میلیون ډالره کېږي برابره ده. صالحی اټومي صنعت د قدرت سرچینه وبلله ویل،
صنعت هسته‌ای میتواند بالقوه منشأ اقتدار باشد.
تهران په داسې حال کې په بوشهر کې د دوهمې اټومي بټۍ د جوړولو د پیلېدو خبر ورکوي چې د نړۍ له قدرتونو سره د اټومي پروګرام پر سر لانجه یوې نوې مرحلې ته داخله شوې ده. تهران په دې وروستیو کې وروسته له هغې د نړۍ له سترو قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي تړون له ژمنو په شا کېږي چې واشنګټن د 2013 کال په مۍ کې له دغه تړون ووت او پر تهران یې بېرته سخت اقتصادي بندیزونه ولګول. تهران له دې مخکې تر ځمکې لاندې په فورډو اټومي تاسیساتو کې د یورانیمو د غني کولو او تولید د پیلېدو خبر ورکړی و. تهران د اټومي تړون 100 روپۍ لاسلیک کوونکي فرانسه، برېټانیا او جرمني تورنوي چې په دې موده کې نه دي توانېدلي چې هغه زیانونه جبران کړي چې د امریکا بندیزونو د ایران اقتصاد ته رسولي دي. د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې مشر صالحی پرون یو ځل بیا پر نړیوالو قدرتونو انتقاد وکړ او ویل دا دوی نه و چې د نړۍ له قدرتونو سره د اټومي تړون په چوکاټ کې کړې ژمنې تر پښو لاندې کړي، بلکې نړیوال قدرتونه په خپلو ژمنو ونه درېدل. هغه زیاته کړه دواړه لوري باید کړو ژمنو ته وفادار پاتې شي.
د حقیر په نامه اوریدونکي د کندهار له میوند ولسوالۍ لیکلي، تر څو چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د سولې توافق سوی نه وي، تر هغو د سولې خبرې نتیجه نه ورکوي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي، د سولې خبرو ته ډیر خوشبین یو او تمه لرو چې وصله ول طالبان به له افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي. د پکتیا له سمکنی ولسوالۍ نه سمی ولا حلمی تندر لیکلي، له لوړ پوړو مقاماتو غوښتنه لرو چې د پاکستان په سفارت کې ویزه په ډیرو مشکلاتو سره لګیږي، باید اسانتیاوې پکې رامنځته شي. جعفری لیکلی کې د انتخاباتو پر سر لانجا شروع سي ولس بزیان منسي مولوي محمد ابراهيم له کندهار نه لیکي څومره چې د انتخاباتو نتیجې ځنډیږي هغه مره به دغه پروسه د بحران خو ته زی نور باید نتیجه اعلان سي. خپلواک صافي د لغمان د شنګ ولسوالۍ څخه لیکلي چې د انتخاباتو د نتیجو له اعلان څخه سم د بسوګي واده جوړ شوی دی. محمد خان خیاط د هلمند له نادالي ولسوالۍ لیکلي چې د لشکرګاه او چنجیر ترمن سړک څو ځایه مات شوی دی. مسؤول کسان دې دغه سړک جوړ کړي. او چپی جان زدران د خوست له نادر شاکور څخه لیکلي دلته د زنانو دپاره د تفریح ځایونه ټول د زورواکو لخوا لاندې سوي دي. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز وایي امریکایي ځواکونه به د څو نورو کلونو لپاره هم په افغانستان کې پاتې شي. جنرال مارک میلی له امریکایي ای بی سی نیوز ټلویزیون سره په امریکا کې چې پرون خبره سوه دا خبره کړې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکولو د څه باندې 8000 محلونو د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش پروسه روانه ده او هڅه کوي چې د ټاکلي مهال ویش سره د ولسمشري انتخاباتو لومړنۍ نتیجه اعلان کړي. د ننګرهار چارواکي وایي د 24 ساعتونو پر مخ د تورخم دروازې له پرانیستل کېدو سره د تورخم په ښارګوټي کې ګمرکي خدمتونه هم د 24 ساعتونو پر مخ فعال سوي چې ورسره عواید هم د پخوا په نسبت زیات سوي. په جوزجان کې د لومړي ځل لپاره له طبیعي ګازو د 24 میګاواټه برېښنا د تولید دستګاه پرون په فعالیت پیل وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې یا ایف بی آی د یو پخوانی ایجنټ په اړه چې له 2000 میلادي کال راهیسې په ایران کې تریتم سوی دوسیه پرانیستل سوې ده. د پاکستان د پنجاب ایالت په راجنپور سیمه کې پرون په یوه کمین کې 15 کسان وژل سوي دي. د پولیسو یو ویاند وایي چې په مړو کې 2 پولیس، 2 استخباراتي مامورین او 1 مخبر شامل دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وایي متحده ایالات د ترکیې لخوا د روسیې د دفاعي توغندیو د سیستم پر پیرولو ډیر په غوسه دی او کانقره د دې معاملې لاس وانخلي شایي له نویو بندیزونو سره مخامخ سي. د البانیا، شمالي مقدونیا او سربیا صدر اعظمانو ژمنه کړې چې د خپلو هیوادونو ترمنځ د تولیداتو د لیږد رالیږد او د خلکو د تګ راتګ په وړاندې د پرتو خنډونو په لرې کېدو به په خپلو کې همکاري کوي. په رومانیا کې د انتخاباتو د 90% مرکزونو د شمیرل سویو رایو له مخې ولسمشر کلاوس یوهانس چې د اروپایي ټولنې پلوی ګڼل کیږي د دغه هیواد د ولسمشرۍ ټاکنو په لومړي پړاو کې مخکښ ګڼل کیږي. مخکې تر دې چې د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام پیل سي د انصاف پلټه کې پروګرام سره اورو.
د انصاف پلټه کې یوې چاغې پسې ورشه بل یاغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تیرې شي او ناهیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا وري خدای راستي کې زما د یو سر نه وشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویډیو کې وایي حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زخان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د پکتیا ولایت نه د سمیولا په نامه یو معلول ازادي راډیو ته ویلي چې څو کال کېږي چې د معلولیت حقوق نه دی اخیستي. دغه ستونزه مو د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت د وزارت له ویاند ښاغلي ضیاءالحق فضلي سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د سمیولا او ورپسې به د ښاغلي فضلي څرګندونه واوري.
د انصاف په لټه کې
پرور نوم د څه ده؟
نوم یې سمیولا ده.
د کوم ځای د ټلیفون کړي؟
د پکتیا ولایت د احمد ابا ولسوالۍ څخه مې ټلیفون کړی.
مشکل د څه و؟
مشکل مې دا و چې د پکتیا ولایت د مایدینو شهدا او ریاست دغه مکه دغه تقریبا د ما دا کتابچه چې ده کنه دا زه په 1995 کال کې زخمی شوی یم.
خا
په 1995 کال کې زخمی شوی یم. نو په 1995 کال کې دا کتابچه مې راغلی ده د ما د مالیات او ورسته سیوا دا نو د غرض چې د بینک په کارت کې منډي وایم او سیور سم غلطه ما جواب کی چې حیات نه راغلی او دا کار نه کیږي. دا ستوند د ورو ده
پس شي کې زخمی شوی به
ورور از د سرک دی غاړي مې نه سیالته زخپل مکتب ته پلار و ما تقریبا په یو وخت کې ما عمر چې تلس کاله وو مکتب ته پلاره وم چې بم چاودنه وکړله، زما خپل سترګې له لاسه کې ورکړلې د بم په چاودنه کې. نو دغه ستونزه وه موږ ته اوس د مالیات کارت نه جوړېږي، جوړ ده خو د بینک کارت نه راکوي. درې کاله اوس تقریبا ما ته امتیازات نه دي راکړل شوي.
دا چا تصدیق کړی دی؟ بعضې ادارو تصدیق کړی، هغه فورمې مرمې د خلاصي کړي.
بله وروره، دغه د شاده او محلي وراثت نوي اسناد چې جوړوي په دې پورې مربوط دي. دا به اسناد دلته جوړوي، اول به ورشي دغلته، دغلته به بیا پورمې درکړي، امنیت ته به لاړ شي، امنیت پورمې درکړي. دغسې خو مستوفیت ته ځي، نورو جوی ته ځي، دا ټول کار مې خلاص کړی ده.
اوس څه شی پاتې دی؟
اوس کار پاتې ده د بینک د کارت کار پاتې. تقریبا دوه نیم کاله کېږي چې په دې باندې ما دوری کار نه راته کوي.
تا ویل د پکتیا د ولایت نه؟
بالکل د پکتیا ولایت نه. نو بالکل
د پکتیا په ولایت کې به خو د معلولینو او د شهیدانو د کورنیو لپاره کوم ریاست مدیریت یې کنه؟ هلته د مراجعه کړي؟
بله وروره، دا د شهدا او معلولینو ریاست ته ما ډېره مراجعه کړې. دا هر وخت پنځمه لسمه درېمه اومه زه داسې ورځم، هر وخت دغلته ورځم خو بس جواب کوي مې.
په سترګو څه وینې کوم زاره کنه؟
که درته ووایم چې دا یوه سترګه خو مې پاکه ختمه ده، په دې باندې خو یو څومره وینم، ځکه چې دا بچرې خوړلې وې. او دا بله سترګه چې دا دې باندې مې تداویانې وکړلې، بس هغه بیا داسې کمزورې غوندې ده، که نه داسې سم شی نه ښکاري، لږ لږ پې ښکاري.
ته یوازې او که ستا غوندې نور هم داسې شته چې دغه حقوق یې پاتې دي؟
یاره که درته ووایم وروره، ما غوندې نور خلک هم شته دي، خو ځینې وو کتابچې ور پاتې شولې، بیخي وینه وړلې، ځینو را واخیستلې، ستاسې واسطې لرلې که نه، پیسې یې تېرې کړې، بل کار وکړه. هغه د هغو کار سوی ده، زموږ د څوک یې لري نه یا پیسې نه تېرېږي، د هغو کار نه ده سوی.
تا ته دغه مسؤلین څه وایي چې دغه کار به کله کېږي؟
ما ته داسې وایي وایي چې ستا کار یو مخکې خو یې راته وویلې چې نمبر یې رانه اخیستی وو چې شلمه ورځ باندې به راشي. شلمه ورځ باندې زه ورغلم، کار راته ونه کړ، راته وویلې چې دا د کابل نه هیات نه دی راغلی. کابل ته زه ولاړم وزارت شهدا او معلولینو ته.
هغو څه وویلې درته؟
هغو ته زه ورغلم، هغو ما ته وویلې چې ستا کار د پکتیا نه بندولې پیشنهاد نه کېږي د پکتیا نه، که نه د وزارت ته باید پیشنهاد وشي، موږ بیا هیات راسته وو، هغلته به بیا د تاسې ټولو کار په یو ځای بندې کېږي. بېرته چې زه دلته پکتیا ته راغلم، هغه د محدینو شهدا او رئیس وو، دا بدل شوی وو، سرپرست رئیس وو. نو دې نه ما چې پوښتنه وکړله، دې بیا ما ته وویلې چې زه خدای به خیر کړي، زه بیا تا ته زنګ کوم. خو ټیم تېر شو، تر اوسه پورې زه څو وارې ورغلی یم، کار نه ده راته سوی.
په دې موضوع څومره وخت ووتو؟
یاره په دې موضوع باندې تقریبا هغه شپږ نوي کال کې، خو هغه څه وکړله، منډې را منډې څه وکړې، اووه نوي کال هم ووتو وروره. دغه د اوس اته نوي کال د اته نوي کال د څو میاشتې څوم تاریخ ده، او تاریخ ما نه ده کتلی، دومره وخت وو، تقریبا دوه نیم کاله درې کاله یې ووتلو چې دا کار نه کېږي.
مشکل د څومره دی؟ مشکل د زیات دی؟ اقتصادي مشکل د څنګه دی؟
ولا وروره، که درته ووایم چې اقتصادي مشکل ولا که بیخي و طرف نه درک لګېږي، ځکه زه پخپله معیوب یم. معیوب به کوم کار وکولی شي؟ زه پخپله دومره علم نه لرم، درس مې ډېر نه دی ویلی، او اقتصادي مشکل بیخي ډېر ده. که درته ووایم چې ما دا خپل علاج کړی ده، حکومت ما سره یوه افغاني مرسته نه ده کړې، ما ته حتی خپلو مماګانو چنده ورکړله، دومره اقتصادي مشکل سره لاس او ګریوان یم زه. او خدای دې وکړي چې نوره پاملرنه ماته حکومت وکړي، او دغه د مشهدا او معلولینو ریاست یو څه ناڅه مرسته راسره وکړي.
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت د وزارت له ویاند ښاغلي ضیاءالحق فضلي سره شریک کړه. جناب فضلی صاحب، د ډیرو ولایتونو نه آزادی راډیو ته معلولین او د شهیدانو کورنۍ ټلیفونونه کوي چې فورمې مې اخیستې او کتابچې مې په لاس لري، لیکن څو کاله کېږي چې دوی ته حقوق نه دي ورکړل شوي. په دې سره کې ستاسې نظر غواړو.
په ملي بودیجه کې د کمښت او د تغییراتو له امله په کال 1998 کال د شهیدانو د وارثینو او د مالیت لرونکو وګړو د حقوقو په ورکړه کې سختګی رامنځته شوي. موږ د بررسي وسط سال په پروسه کې کابو شپږ میلیارد افغانۍ د دوی د حقوقو لپاره په پام کې لرو. د دوی د حقوقو د توضیح پروسه پیل شي، راتون کی دو میاشتو کی به هم په مرکز او هم په ولایاتو کې 6 میلیارد افغانۍ شهیدان او وارثینو او مالیت لرونکو وګړو ته ورسی.
ډیر زیات تشکر کور ودان.
سلامات اوسئ.
سلام دې اوسئ. سلام.
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو و موریدل چې د پکتیا ولایت یو معلول سمیوله ازادي رادیو ته ویلي چې د معلولیت اسناد په لاس لري خو څو کال کېږي چې د معلولیت میاشتنی حقوق نه دی اخیستي او د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت د وزارت ویان ښاغلی ضیاءالحق فضلي وویل چې د معلولینو د حقوقو لپاره کومه بودیجه چې په پام کې وه ډېره برخه یې د مالیې وزارت اجرا کړې او په لومړي سر کې به د هیواد 15% معلولینو ته چې مستحق ګڼل شوي حقوق ورسیږي او د 15% نورو به د کال تر پای پورې اجرا شي. درنو اورېدونکو که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د خبرونې درنو مینوالو زما فریبا زهر سلامونه او نیکه هیله ومنې. په دې اونۍ کې بیا هم د معمول سره سم ستاسو پیغامونه موږ ته رسیدلې دي. غواړم د خبرونې د جوړښت سره سم لومړی باغ پیغامونه راوخلم چې زموږ یو شمېر اوریدونکو راستولې دي او دوی وایي چې په خپلو سیمو کې د ځینو کسانو په اړه معلومات لري چې هغوی له خپلو کورونو څخه ورک دي، له دوستانو څخه ورک دي او نه پوهېږي ادرسونه یې چیرې دي. اول دغو کسانو ته وار ورکوو چې کدای سي د دغه ټلیفون شمیرو لاري د دې خپلوان او کورنۍ پیدا سي، او ورپسې به بیا هغه پیغامونه راوخلو چې تاسو دوستانو مشتره استولې دي او په خپل ورک پسې ګرځي. نشانه یې وایست مخکې تر دې چې خبرونه پیل کړم، غواړم دا یادونه وکم چې موږ ستاسو پیغامونه په امانت سره خبرو او یوه هیله ده چې کله تاسو موږ ته خپل پیغامونه پرېږدئ نو لطفا د ټلیفون شمیرې حتما ووایست، ځکه که یو چاته ستاسو ورک معلوم وي نو دوی به شمیره ولري چې زنګ درته ووهي او بیرته تاسو ته معلومات درکړي، او هم د هغه کس چې تاسو ورپسې ګرځئ د هغه نشانې ووایست تر هغه ځای پورې چې امکان ولري، څو زموږ نور هیوادوال د هغه په پیدا کولو کې ستونزې ونه لري او که یو چیرې لیدلی یې وکولی سي په اسانۍ ستاسو سره اړیکه ونیسي او ستاسو ورک پیدا سي. نو ورځو د خبرونې لومړۍ برخې ته چې زموږ ځینو دوستانو دا پیغامونه راته پرېښي دي.
مرکزي زندان کې بندي یم، زما لمنه چې زما تر کورنۍ پورې ورسېږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زابل ولایت زخر شمنزل ورسالی زخر چالخیر لکل زخر دا خبر پیشدن دلته شمنزل ورسالی کې د یغره کې د باشتمن برتوایی د یغره کې مستړی چا وزنی ده پیغام آزادی السلام علیکم.
السلام علیکم. سلام آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته ټولو ته بیا هم پیغام د سفیدم واره سره خیرن د حشد د ساز نه عدل دا یو کس دا دی او د رحیم په نامه باندې نوایت د پلان نوم او د لاجان دا تقریبا د دفنځي استقالو دا د هر چا وروري یا زوی یا خپلوان زما غوري نو په دې شماره د اړیکه ونیسي 0 0 1 1 0 0 بیا هم شماره تکراروم چې 0032212000. نو هر چا کا عبدالرحیم وروري یاغی نو زما د شماره د جنگ وکي نو نور رختم نه نیسم وارث ترحیم نه خوښ خبر.
سلام علیکم، زه محمد نبی یم، فراه ولایت ته. ما ورور ابراهیم جان چې دا اولس کاله کېږي چې د کوره څه جګړه کړی چې هیڅ معلومات نشته، نه د مرګ او نه د ژوند. نو څو عمر مخکې په ازادي راډیو کې داسې یو اعلان خپور شوی و چې محمد ابراهیم په اړه یو چا معلومات درلودی. په بده مرغه هغه ګران محترم ورور خپل ټلیفون شمیره نه ده ویلې په هغه پیغام کې. نو که چیرې زما غږ محمد ابراهیم خپل اوري یا هغه ورور اوري چې دا پیغام یې ترې شوی و، نو د مهربانۍ د مخې بیا ازادي راډیو ته ټلیفون وکړي، خپل ټلیفون شمیره دې پرې یا دې مستقیم زما سره په تماس کې شي. ما د ټلیفون شمیره ده 0111 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سرکن لورو د فرای ولایت سیزون کینې د بلابلک ولسوالۍ د پلی جنگل د کلی نانو د پلار نوم یې محمد ایب دی زما نوم محمد نبی دی زه مشر زوړ یم وسلام
السلام علیکم زه دراجه کرمانیم د وایمه ولایت د واشې ولسوالۍ نوم یې اړیکه نیولې زه پیغام پردمه په واشې کې دلته مو یو نه پاتې دا کړی دی تقریبا د بس کال به کېږي چې زه دې تړی دی په دغه واشې ولسوالۍ کې اوسېږي هر مسلمان ورور کې په دغه شمال د مسر اړې کولې چې داوود نومې دی او په دغه شمال د مسر اړې کولې چې پروا چې پروا یو څه د څه یو څه اته ونول
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ز جنت ګل کا بیل د پرا ولادت خاصیت ول سوالې د خوست کې وشیدن کما زموږ ورور دی ورته د لونګ په نامه د کندهار د میوند ولسوالۍ څخه یو نفر را د ازادۍ کې زنګ ولی خو موږ هغه نمبر ونه نیوي نو دا غزما نمبر کچیر چې هغه سړي ته ورکړي یا کوم معلومات مو څه وڅ تینځو دراو اني جایزه لري او دا غ نفر چې ورته نو موږ یې په تندې کې شین کال دی دا چې پیرام دوی د یو ریال درما موږ یو څه څه مې یو پیدا محمد نیمیزي یو جنت ګل نیمیزي اکا خیل یا جبو دی اجرامان دی شانزار دی عبد الستار و استاد دی اجرامان دی نو کومو څه معلومات راکې تو ډیر په خوشاله شو دواګان شو یا السلام علیکم رحمت الله
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1 یا وری بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1 همدار است تاسو کولای شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 00 2 4 2 2 1 1 2 4 1 1 5
اوس پر تاسو دوهمي برخه ته چې پاره کې تاسو هغه پیغامونه خبرو چې تاسو په خپل اورو کې پسې ګرځي په ګډه به سره وورو
السلام علیکم زما یو زوای ورک دا تقریبا اول اسکول عمر دا ګنګ دا په خپل په وګو کوم دا ګنګ دا سره خېل دا دا ستورې جونې دي سني غونډه جونې دي سره خېل دا چیرته چا چیرته توسی مخواهش کوم چې توسی چیرته معلومات وشو د ایلان په خاطر سره مو ته معلومات را کړو بیا مو زه هغه د لمبر 0 00 شپږ اتیا درې اتیا شپږ اتیا اووه نوي دی مو لمبر د وسلام
السلام علیکم زه میمنیا د ولایت د غسار ولسوالۍ اول د ازادي ټولو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم بعد سلام یو ورک لرو په نامه د داوود د دولس کال کې چې ورک دی او د ولا چې خړه غوته ان کاته ته لور شانې ده هر سړی چې په دغه معلومات لري د داوود نامه په دغه شماره د مستزنګ وي سپر و سپر چلور یو سپر دری دو تنز و داود جمعه زوی دی دا عظیم و دا عبدال ورور دی دا دول اسکال کیری شورک دی بار چاہتے کیا پاتی پدا شماره تماسو لی دی.
الو السلام علیکم السلام
علیکم زه محمود لاله کلمن ولایت څخه د نوري ولسوالۍ څخه تاسو د پیغام فلز ما تر محمود ظاهر دا ول ساتلس کاله کیږي چې نه درک شوی د خپل کور نه د دې ځو وخت چلیږي کوم چاته یا پاتې په دا نمبر دی ماته زنګ وځه چې څه نه راو سي پرو سلور سو پنځوس نیوش سلور سو اتاتی سي پرو سلور سو پنځوس نیوش سلور سو اتاتی دا زما نمبر دی.
زمانه کې کرامات حواله سنامه د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه د ټلیفون پر لیکه خو د ماما زوی دی د کندهار ولایت ارانده ولسوالۍ د خجمل د کلی اوسېدن کې دی تقریبا د دوه کاله کېږي چې د خپل کور نه درک دی لطفا د انساني مهربانۍ له مخې که دی زما دغه اورې یا د ده په اړه کوم دوست ما دغه اورې زموږ سره د ټلیفون پر دغه دوه خبر کې شماره باندې تماس ونیسئ. د ټلیفون شماره ده صفر وسو درې یو سل څلوېښت درې سوه نهه شپېته. د ټلیفون بله شماره ده صفر وسو پنځه یو څلوېښت دوه اتیا اویا. او چې هر چا د په اړه موږ ته معلومات راکړي خپله شرنې دې ترلاسه کړي.
سلام علیکم د بادغیس ولایت د غادس ولسوالۍ څخه د ګلچین د خیریه څخه زحمت تر کومه زما یو هلک دی دا پنځه کال و پنځلس میاشتې کېږي چې بیا درکه شوی دی که هر دو سوره پیغه درک لري په هر ځای کې چې په د یاد احسان الله په نامه مونې اړولی دی یا د اسماعیل په نامه باندې په دغه لمبر دې زنګ ووهي صفر و صفر دوه شپږ و صفر نه دوه واره صفر د ازادي راډیو څخه ډېره مننه.
السلام علیکم زه شیرخان د لوګر ولایت خسرغږېږم. زما یو وراره ده په نامه د عبدالله او د پلار نوم یې پاینده خان ده. دغه یولس میاشتې کېږي چې د جلال آباد او د سرخرود په ولسوالۍ کې ما درکه شوی ده. چا راته ویلي چې یاره یو له ازادي راډیو نه یو پیغام خپور شوی چې مړی چا پیدا کړی ده ما ته یې نمره لمبر نشته بل چا اورېدلی نه که هر څوک دی نو هغه اوري نو ما ته دې په دغه شمېره باندې زنګ وهي ډېره مهرباني صفر واویا پنځوس اته سوه شل شپېته دغه مهرباني وکړي ننګرهار ولایت کې او د سرخرود په ولسوالۍ کې نه درکه ده او اصلا دا د ننګرهار اوسېدونکی یولس اتلس کاله عمر ده عبدالله یې نوم ده او دغه زما پیغام باید نشي چې هر څوک یې اوري او یا مړه یاظم په حتله باندې هر څوک معلومات لري په دې نوي موبایل نمبر باندې ما ته زنګ وهي ډېره مهرباني. السلام علیکم.
بریا السلام علیکم. سلامونه او مینه درنښت د ازادۍ راډیو ټولو وروڼو او کارکوونکو ته وړاندې کوم. زه تاسو ته دا پیغام په زړه زخمي اخلاقي پرزمه د هلمند ولایت د لښکرګاه ښار نه. زما یو دوست فرید چې له ډېرې د شپږو میاشتو وروسته نه درکه شوی دی او نه د مرګ درک شته او نه د ژوند درک شته او ډېر هیله مند او ارزومند یم چې د ازادۍ راډیو زما په زړه زخمي اخلاقي پیغام نشر کړي او چې دا قدر معلومات یې راکړي چې دا اوس مل دی که ژوندی دي که هر دوست معلومات یې زما اخلاقي سره دې په دغه ښکاره اړیکه ونیسي. صفر و صفر شپږ صفر نه و او پنځه دوه سلام شماره او صفر و څلور نه پنځه درې نه پنځه صفر شپږ دېشم شماره صفر و صفر شپږ او صفر نه یو
و پنځه هو دوا ډېر هلمن جمع چې زما پیغام نشر کی.
السلام علیکم، زما نوم پلوشا ده، د پکتیا ولایت تجارتي کرم ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما یو ورور ده چې هغه اتلس کاله عمر ده، سمیع الله نومېږي، په مخې دانې هم ډېرې لږ لږې کرا راغلې ده، او د څلور میاشتې کېږي چې بېداره څه ده، هر چا ته بلوم پاتې. زما سره د پټېشن یې اړیکه وم چې پر اوسه انداز ده
سلام علیکم، زه صفیق الله خبرې کوم، د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلام وایم، اورېدونکو ته د لغمان ولایت قرغې ولسوالۍ اوسېدونکی یم. یو پنځه کسان په فرانسه کې زمونږ بندیان دي، درې کاله بیخي هېڅ معلومات یې مونږ ته نه کېږي، نه قضا کېږي که قضا هم کېږي، مونږ سره ارتباط نه لري. یو رفیلا نومېږي ولد شفیق الله، بل جاوید نومېږي ولد عزیز، مجاهد نومېږي ولد میرزا، د دوی د پلرو نومونه دي، یو پندخان نومېږي، یو لباس نومېږي. پنځه کسان دي، د یو پنجابي له خوا نه په یو دنسي توري باندې هغه نیول شوي دي، خو بیا هم درې کاله دوی مونږ سره هېڅ معلومات نه لري. مونږ د تاسو د تاریخ نه هغه د فرانسې دوه قاضیانو نه غواړو چې دا د مونږ د زامنو فیصله وکړي، یا قید معلوم شي، یا عمل ته روزګار ورکړي. خو د مونږ افغانانو سره په یو ملک کې سلوک نه کېږي. مونږ واړه بچي دیارلس کلن دي، دا څوارلس کلن دي، دا پنځه واړه دي، یو کلی دي د لغمان ولایت د زیرانې د کلي د کرغې ولسوالۍ اوسېدونکي دي. په یو جي کې هغه کین کې داسې یو مشکل سره مخ شوي، درې کاله کېږي چې هغوی هلته بندیان دي، هلته ضرورول کېږي، یا نه مونږ ته معلومات نه کېږي بېخي، نه ټېلیفون طریق نه. زه د تاسو له طریق نه غواړم چې دا ستونزه مونږ ته غواره کوي. ډېره مننه تاسو نه. السلام علیکم.
بلی السلام علیکم، زاد مالک په ری هلون ولایت بولنګ سیمه څخه تاسو سره پاری کې کېما. زماره کاکا یو ویلې چې نن یې اسمت لا دی، د پلار نوم یې ګل احمد دی، پنځه لس کال عمر لري، تقریبا څلور میاشتې کېږي چې نه درک شوی دی. که هر مسلمان ورو په اړه معلومات لري په دغه شمېره کې مرسته زنګ ووي. صفر و څلور پنځه شپږ صفر، شمېره یو ځل بیا تکراروم، صفر و څلور پنځه شپږ صفر. خدای په امان.
ازادي راډیو ته زما سلامونه ورسېږي. تاسو سلام، زما یو زوی د اشرف حمدالله په نامه دی، د هلمند ولایت له فرزاسه د مدرسې څخه لسته شوی، لس میاشت کېږي. په هر مهینه مسلمان دی، په بیا څلور بیا یو نه دوه ګټه تاته یو دوه توره شمېره ده، صفر و بیا صفر دوه ګټه ووه بیا دوه نه بېګټلا بیا پنځه څلور شپږ. السلام علیکم.
السلام علیکم، پیغام داری ورورک کارسلیز مازاگا ورید ازادی رادیو دلاری سیخز موجی و دوست و قریب شناختا دی ورک دی تقریبا دارمی از تطم دی چی ورک دی در کور ندراک دی ایران تاوشتی دی در ایران دیان ندراک دی نی پیران کی ملما استا نی دلتا ملما استا شمسلانی نیز دا پلان نی دا وجن بیشا او مصر دی تا دغش نیره علیکوونی سی چی موج د دې شریني د خپل شریني د لاسه کې زموږ سره یې کوي، چې څوک معلومات لري او موږ سره خپل ځاګه اوري چې موږ سره دې په دغه شمېره اړیکه ونې سي، ځکه چې کوړه څوک نه سي واځي دا غدای و کوړ پر دغه لاړ هغه هم نشته. موږ شمېره دې چې پر و یو ول او نه سي درې پنځه اس نه سي و پنځه او دا بل شمېره به چې پر و پنځه پر پنځه درې پنځه یو څلور او اته دوه دا بل شمېره دی، څنګه دوه لږ شمېرې دي. موږ سره په دغو شمېرو اړیکه ونیسې. زما نوم چې دی نثار احمد احمدي دی، د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ نه ستاسو سره په تماس کې یم. کور مو ودان.
دوستانو بیا هم مننه کوم تاسو د پیغامونو څخه چې راستولي مو دي او هیله لرو چې د دې پروګرام په خبرېدو سره تاسو خپل ورکو عزیزانو ته ورسیږي. او غواړم دا یادونه هم کوم چې د دې خبرونې په جوړولو کې زما همکار طاهر روشن همکاري سره کوي. مننه ترې کوم او تاسو تر بل خبرونې پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
دتا بهیر کبه پیادیم زچی قدم به قدم گدم تا یادوما
دلش کرغاشر او جنو نور ورپالی
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
په خپلات کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وای
په بچو په چیر اګام او چین ونسوالي
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګ کوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انار او اصلات خوراکام
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.